السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د سلواغې اتمه، د جنوري 28مه. وړاندې اورئ هند او منځنۍ آسیا پرون له افغانستان سره د بشري بحران د حل په خاطر همدارنګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په برخه کې د ګډ کار تعهد وکړ. د هند صدر اعظم دغې غونډې ته وویل،
د سیمه ییز امنیت په برخه کې موږ ټول ورته اندېښنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندېښمن یو.
یونما له طالبانو غوښتي د هغو کسانو د غږ د غلي کولو هڅې د نه کوي چې د دوی په اند له دوی څخه جلا فکر لري. پرون همداسې یوه غونډه لغوه شوې وه.
مسئولین امارت اسلامی در این مسئله مداخله کردن، شوام به همکارا تماس گرفته بودن، به ما تماس گرفتن که این برنامه را نگیرید، لغوه کنید.
د افغانستان تر 19 کلنو کشره لوبډله بیګا د سریلانکا په ماتولو سره د نړیوال جام سیمی فاینل ته ورسېده. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما ویلي، د دې ادارې د بشري حقونو چارواکو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړي. په هلمند کې د هوان یوه زړه مرمۍ چاودلې، یو ماشوم یې وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیه پر اوکراین د یرغل لاره غوره ګڼي، نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یوناما وایي چې د دغې ادارې د بشري حقونو چارواکو د طالبانو د حکومت له مسؤلونو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړې دي. په یو بیان کې چې د یوناما پر ټویټر خپور شوی راغلی دي چې د یوناما د بشري حقونو څانګې پرون د سلواغې په 1مه د پخواني حکومت د پوځیانو د مدني ټولنې، رسنیو، عدلي او قضایي ادارو، دیني عالمانو او ښځینه فعالانو پر حقونو د تیریو د ادعاو په برخه کې د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره بحث وکړ. د زمري په 23مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته طالب وسلوال په پرلپسې ډول له ښځینه فعالانو او د پخواني حکومت له سرتیرو او د ټولنې له نورو برخو سره په ناوړه چلند او په ځینو مواردو کې له محاکمې پرته د هغوی په وژنو تورن شوي دي. په کابل کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د تری تم کېدو تور هم پر طالبانو لګېدلی، خو طالبانو دغه تور رد کړی دی. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
تاسو د ګریش ولسوالۍ کې رامند سر متاسفانه د 12 بجې شاو خواري د ګریش ولسوالۍ سربند په سیمه کې د هوان او زړه مرمۍ کوچنیانو پیدا کړي او نو بیا راخصه تکول پر ډبرو نو پر پټاو سوی ده.
په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې د انساني تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د مرغومي په 10مه د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د هاوان د زړې مرمۍ په چاودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون 2 کسان او په سبا یې په همدې ولسوالۍ کې په ورته یوه پیښه کې 2 مېرمنې ووژل شوې. ایران وایي چې د افغان کډوالو د ساتنې توان پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو له کبله له لاسه ورکوي. ایرانی رسنیو پرون د سلواغې په 1مه په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر او دایمي استازي مجید تختروانچی له قوله خبر ورکړ چې نوموړي د امنیت شورا غونډې ته ویلي، ایران له زرګونه افغان کډوالو سره چې هر ورځ د دې هیواد قلمرو ته ننوځي لازمي مرستې کوي. خدای زیاتوي چې د متحدو ایالتونو د بندیزونو په نتیجه کې د ایران مالي سرچینې محدودېږي. د فارس خبري اژانس د راپور له مخې تختروانچی ویلي که نړیواله ټولنه په ایران کې له ډیره افغان کډوالو سره د پام وړ او پر وخت مرستې ونه کړي، نو تهران به په یوازې ځان له هغوی سره د مرستې د دوام توان ونه لري. د راپور له مخې په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر له نړیوالې ټولنې او په خاص ډول مرستندوی هیوادو وغوښتل چې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي او د افغان کډوالو لپاره نورې او اضافي مالی مرستې ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ایران کې کڅه څه کم 8 لکه راجستر شوي او شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال اوسیږي. د افغانستان د 19 کلونو نه کم عمره ملي کرکټ لوبغاړو بیگا سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره د 19 کلونو نړیوال جام سیمی فاینل ته لار پیدا کړه. افغان ټیم په 8 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 134 منډې وکړې، خو سریلانکا بیا 130 منډې وکړې او ټول لوبغاړي د افغان لوبغاړو لخوا اوټ شول. په دې اړه بشپړ جزئیات په همدې پروګرام کې اورېدلای شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیا پر اوکراین د یرغل لار غوره وګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. بلینکن پر موسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي.
موږ په خورا آگاهانه ډول عمل کوو او هر لازم اقدام به وکړو څو مسکو ته دا روښانه کړي چې دوه لارې لري، یا د ډیپلوماسۍ او ډیالوګ لاره چې اختلافونه له سوله ییز لارې حل سي، یا د یرغل لار چې په دې صورت کې به له سختو عواقبو سره مخامخ سي.
بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې واشنگتن د روسیې د تیرې میاشتې د اولتیماتومونو په ځواب کې خپل رسمي لیکلی دریز اعلان کړ. ښاغلی بلینکن ویل واشنگتن لا هم نه پوهیږي چې د اوکراین په اړه او د اروپا د امنیتي جوړښت د بدلون په برخه کې به د کرملین وروستۍ پریکړه څه وي. جرمنی او متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نو دوی به د بالتیک سمندرګي په تل کې د روسیې د ګاز نل لیکه په نخښه کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون د سلواغې په ومه پارلمان ته په وینا کې ویل حکومت له لویدیځو متحدانو سره په ګډه د بندیزونو پر یوه لویه او هر اړخیزه کڅوړه کار کوي چې د نارت سټریم 2 په نوم د ګاز د نل لیکه هم پکې شامله ده. هغې ژمنه وکړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. د نارت سټریم 2 نل لیکه چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري او د روسیې ګاز به تر جرمني پورې رسوي فعالېدو ته چمتو ده، خو قانوني مراحل پاتې دي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند پرون خبرلانو ته وویل چې که روسیه پر اوکراین حمله وکړي نو د دې نل لیکه چارې به پر مخ ولاړې نه شي. او د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په لانجمن سرحد کې په تازه نښتو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او 24 نور ټپیان دي. د تاجکستان امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل دغه هیواد یو ملکي وګړی په دې نښتو کې وژل شوی او د سرحدي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 12 نور ټپیان شوي. دواړو لوریو د سرحدي سیمې د یو سړک د بندولو او د نښتو د پیل پړه پر یو بل اچولې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزارت د سیمې د یو روغتیايي چارواکي په حواله ویلي د دې هیواد 4 سرتیري په چرو لګیدو وروسته روغتون ته بیول شوي او د بیړنیو او وزارت ویل د دغه سرحدي سیمه خلک لخپلو مینو اوزي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه د سانتیګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي اته، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه یو، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2.
خبرونه مو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. هند او د منځنۍ اسیا 15 هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل او د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي غونډې ته په وینا کې د افغانستان په برخه کې د سیمه ییزو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې هندي چارواکو پرون ویل نوې ډیلی په پام کې لري د چابهار پر بندر چې افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه له سمندر سره وصلوي نوره پانګونه هم وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د غونډې کوربه و. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د یو هندي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي په دې آنلاین غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د بشري بحران د ختمولو لپاره له افغانانو سره د مرستو او د نړیوالې رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د حکومت د غوښتنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. هند او چین هر یو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره سیالي کوي. د سینهوا خبری آژانس د راپور له مخې د چین ولسمشر شی جین پینګ د سه شنبې په ورځ د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د ورته غونډې کوربه و. د پرونۍ سرمشریزې د پای په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د پراخې سیمې په کچه په دې برخه کې اجماع شته چې په افغانستان کې باید یو رښتینی استازی او ټول شموله حکومت رامنځته شي، د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه وشي او د ښځو، ماشومانو او لږکیو حقونو ته درناوی یقیني شي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند صدر اعظم نریندر مودي غونډې ته په وینا کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې چې هند او سیمه یې د افغانستان له پلوه لري.
د سیمه ییز امنیت په برخه کې موږ ټول ورته اندېښنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندېښمن یو. دې ته په پام سره د سیمې د امنیت او ثبات برخه کې زموږ ګډه همکاري نوره هم مهمه سوې ده.
هند په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو په قطار کې و او په اقتصادي پروژو کې له 3.5 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې وه، خو په 13 اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلی اړیکې ساړه شول. په عین حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکې رینات سندو پرون په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل ښاغلي مودي او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې یو بله کاري ډله به رامنځته کوي څو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره چې په وچه پورې محدود دي د سمندري لارې د برابرولو په مقصد د ایران پر چابهار بندر کار وکړي. هند په دې وروستیو کې د چابهار بندر او د هغه د اړوندو سړکونو او ریل پټلۍ د رغونې لپاره د 500 میلیون ډالر پانګونې ژمنه کړې ده.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د کرکټ مینوالو ته به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د لوبې وروستی حال لنډې دمې وروسته درکم. له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبې چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا وروسته لوبغاړی په داسې حال کې رن آؤټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 5 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فاینل د کاربیان په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او په 43 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 134 منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 46 اورونو کې وسوځېدل او 130 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر 2 لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلونو د یو ورځنیو لوب نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویست انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مه دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوب له لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوب لري. د دغو لوبو ګټونکو په سیمی فاینل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فاینل ته وتلي مخ کیږي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبرې راخیستې دي چې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال افغانستان کنګل شوي دوزخ ته ورته وباله او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له میلیونونو افغانانو سره د خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. انټونیو ګوتیرش له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان په میلیاردونو ډالر کنګل شوې شتمني ورپریږدي څو د دغه هیواد اقتصاد له ماتېدو راوګرځي او ګڼ خلک مجبور نه شي چې دا هیواد پریږدي. انډیپندنت لیکي د امنیت شورا په غونډه کې د چهارشنبې په ورځ چین او روسیې په لویدیځ کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوش کېدو غوښتنه وکړه، خو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد وویل د بایدن اداره پر بیلابیلو لارو چارو غور کوي څو اسانتیاوې رامنځته شي. نوموړی زیاته کړه چې واشنگتن د جنوري په 12مه په بشري برخه کې له افغانستان سره د 308 میلیونه ډالرو اضافي بشري مرستې اعلان وکړ چې له هم له افغانستان سره تر بل هر هیواد د متحده ایالاتونو د مرستو کچه لوړه ده. انډیپندنت وړاندې لیکي چې د افغانستان پر مرستو ولاړ اقتصاد په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره اغیزمن شو، ځکه چې بهرنیو له طالبانو سره له همکارۍ لاس واخیست. د ورځپاڼې په باور نړیوالو ته د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ تجربه وه چې له 1990مه تر 2000 لومړي کلونو پورې د نجونو د زده کړو مخه نیولې وه او ښځې له کاره منع کړې وې. ملګرو ملتونه وایي چې 8.1 میلیونه افغانان د قحطۍ په درشل کې دي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندوي چې د افغانستان نیمایي خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده چې په یو برخه کې راغلي دي په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ سره په میلیاردونو ډالر نړیوالې مرستې پر دغه هیواد بندې شوې چې له دې سره جګړه ځپلی او وچکالي وهلی افغانستان د یوه انساني ناورین په لور روان شو. ډیپلوماټ بیا لیکي چې په وروستیو اونیو کې ساړه ژمي وضعیت نور هم ستونزمن کړی دی. تلګراف ان ارګاس ورځپاڼه لیکي د ماشومانو د ژغورنې د ادارې له لورې هغه غوښتنلیک چې پکې د بریتانیا له حکومت غوښتل شوی دی چې د افغان ماشومانو لپاره دي یوه نړیواله سرمشي سره وبولي د وکیلانو او عامو خلکو له لورې لاسلیک کیشي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې تر 15 میلیونه ډیر ماشومان له لوږې سره مخامخ دي او ملګرو ملتونو د دغه هیواد لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې دا د دې سازمان په تاریخ کې د یوه هیواد لپاره تر بل هر وخت ډیره مرسته ده چې یو ځای غوښتل کیشي. تلګراف ان ارګاس ورځپاڼه بیا د بریتانیا د یو دوو وکیلانو نمونه اخلي چې دوی د ماشومانو د ژغورنې ادارې غوښتنلیک لاسلیک کړی دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما چارواکو له طالبانو غوښتي چې د وکاسانو د غږ دی غلي کولو هڅې نه کوي چې د دوی په اند له دوی جلا فکر لري. یونما دا غوښتنه پرون وروسته له هغه وکړه چې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون وویل طالبانو په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د طالبانو دا اقدام د خپلواکو رسنیو ځپل او پر خبریالانو ښکاره برید بلل دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات د احمد تکل پر ریپورت کې.
ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون د هغې ادعا پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د طالبانو حکومت یې په کابل کې د دې ټولنې د خبري غونډې په مخنیوي تورن کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یا یونامه پرون د سلواغې په 9مه په یو ټویټ کې دا اقدام د بیان پر ازادۍ محدودیت وبال او له طالبانو څخه یو غوښتل چې د هغو نظریو د غلي کولو له هڅو د لاس واخلي چې د دوی له نظر سره توپیر لري. لبلې خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو پر رسولو محدودیت او د خپلواکو رسنیو ځپل پر مطبوعاتو څرګند برید دی. د سازمان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې رسنۍ نړۍ ته د افغانستان د وضعیت په خودلو کې اساسي ونډه لري. په بیان کې راغلي چې د افغانستان د رسنیو کارکونکي او خبریالان باید آزاد کار ته پریښودل شي او ساتنه یې وشي. د افغانستان د خبريالانو او رسنیو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې طالبانو په همدې ورځ په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو ملي فدراسیون په پام کې درلودل یو خبري غونډه جوړه کړي او په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت خبري وکړي. خو د اسلامي امارت چارواکو د شپې تماس ونیو، وی ویل پروګرام لغوه کړي. موږ چې کله د غونډې ځای ته ورسېدو طالبان هلته حاضر ول او ساحه یې څارله او د پروګرام د جوړېدو مخه یې ونیوله.
ازادي راډیو له ډیرو هڅو سره سره ونتوانېده چې په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریځ ترلاسه کړي. ښاغلی لطفي وایي دی نه پوهیږي چې طالبانو ولې د خبریالانو د فدراسیون د خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې طالبانو په نړیوالو غونډو کې د هیواد د رسنیو د ټولنې د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې یو لړ ژمنې کړي دي، خو د دې ټولنې په وینا په افغانستان کې دننه وضعیت توپیر لري او د رسنیو د ملاتړ د ټولنو د خبري کنفرانسونو مخه نیول کیږي. له بلې خوا په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن سفما هم په دې برخه کې خبرګون څرګند کړی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د افغانستان پر رسنیو او خبریالانو له فشار اچولو ډډه وکړي. په افغانستان کې د دې ټولنې رئیس زیا بومیا ازادۍ راډیو ته وویل:
د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن د افغانستان څنګه په طالبانو باندې غږ کوي چې د رسنیو بې پرې فعالیت ته درناوی او خبریالانو رسنیو ته د معلوماتو لاسرسي په خاطر سهولتونه ایجاد کړي، نه داسې په هغو باندې له قانون نه ما سوا فشارونه ایجاد کړي.
په اګست میاشت کې د طالبانو په لاس د پخواني حکومت له پرزیدو وروسته داسې راپورونه خپره شول چې طالب وسلوالو له ځینو خبریالانو سره ناوړه چلند کړی او په ځینو حالاتو کې وهلې ټکولې دي. په تیرو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه راکم شوي او ځینې خبریالان له هیواده وتلي دي. د طالبانو حکومت دا ردوي چې د خبریالانو او رسنیو پر کاري محدودیت لګولی او وایي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي امکانات شته.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00 22 12 22 43.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00 22 11 23 24.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس به ورشو لنډو خبرونو ته.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یوناما وایي د دغې ادارې د بشري حقونو مسؤلینو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړي دي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې د طالبانو چارواکو ویلي دا پېښه هغه وخت شوې چې یو ماشوم د ګرشک ولسوالۍ په سربند سیمه کې د هاوان له ناچاودې مرمۍ سره لوبې کولې. ایران وایي چې د افغان کډوالو د ساتنې توان پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو له کبله له لاسه ورکوي. د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د دې کټګورۍ د نړیوال جام په کوارټر فاینل یا منځلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیا پر اوکراین د یرغل لاره غوره وګڼي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. بلینکن پر موسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي. جرمنی او متحدو ایالاتونو خبرداري ورکړ چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نو دوی به د بالتیک سمندرګي په تل کې د روسیې د ګاز نلیکا په نخه کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون په پارلمان کې په دې اړه باندې خبرې وکړې. او د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په لانجمن سرحد کې په تازه نښتو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او یو ویشت نور ټپیان دي. د تاجکستان امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل د دې هیواد یو ملکي وګړی په دې نښتو کې وژل شوی او د سرحدي ځواکونو په شمول ولس نور ټپیان دي. قرغیزستان بیا ویلي چې څلور سرتیري په چارو لګیدلي او روغتون ته وړي دي. له ازادي راډیو نه مولاند خبرونه واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. همدارنګ کولای شي د سوار لو د مخام ترو په دولس پګنې منځنۍ چپه او فم سلا شر 15 د خبرونو او نور ټول مطالب د ازادي راډیو په چپو باندې واوري. البته د دې ترڅنګ چې ک انټرنیټ مخوي په ټول نړۍ کې په azadiradio.com کې زموږ پروګرامونه په ژوندې توګه اوریدل شي. اوس به ورشو تورخم ته. زموږ همکار له تورخمه ریپورت را لېږلی چې هلته د پاکستان لخوا ګڼې لارې او ټریلرې درېدلې دي او د ګمرکي چارو د ځنډ په خاطر باندې ډرایوران شکایت کوي. له سیمې نه فرهاد شینواری ته غوږ دو.
د مالونو ډک دا ګاډي د تورخم په دروازه افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دي. د دې ګاډو ډرایوران وایي چې په تورخم کې د کسټم او محصولاتو سست نظام او ټرافیکي ستونزو له امله رایسار دي او په یخنۍ کې شپې سبا کوي او ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي.
نو محمد نظام الدین دا مالټا مرا بارکړې دا روان له خیر سره کابل ته په خیر سره پروت هم بارکړې دي. مالټا د دویم ورځ د شو ولاړ یو به د سیده پروت خو پرې خدای او ته شلارې موزي دا وګوره کترونه ټول ولاړ دي. پروت موږ دوش په مالټا کیم دوش په تیرې کړې. نو دوش پوګي چې دالی په دودریو کې نورم نشو کوځي دی حسانی هونشت د ورس پورس سختی راځي. خلکو مالونه خراب شو نو مونږه دا وای چې نور کارته مر سختی چې به د پروډو لارې د ترانسپورت د خو اسانی جوړ کړي وای دي سره کاروبار هم کیږي تجارت هم کیږي ډوړه فیزا او د ډرایورانو د گاډو مشکله مسانه کیږي.
د خبر درې پلار په لند کوتل کې گاډو سره ولاړ ځن نور ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
نو مې مومن خان دا ولا مونږ خو شپې راغلو لوي ښا بس دا سور از کی گلار بند و طالبان را تک نه پس مشکلات ولا ستا مخکی مو وسم ستا نست ایسی زی نشتا چه سرائی سده المونز او دستو کل تا گاڑی مخ کسی بس دیل واجه نه نو بشت دلتا.
نو می بخت الله دستن دوانیو کابل پا طرف و علوم را بردیمو سبزی دا الوار گی نراشات دلتا ولاد پلان کل پرون دشپیر اغلیو موٹر بیخی لواس پوری اوختی ندی بیخی را خوری دیل نشپی دولت بجر اغلیو کرا دلتا ولاد شپی دیر دیتا اخنیمی او مشکلات ډیر زیات دي. دا گیټ پاس 2 روپے په دې تورخم کې سیخ لمنګ نه اتاه 1000 روپے گیټ پاس لري پخلی.
د لند کوتل ایڈیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته په یو رلیګلی پیغام کې ویلي چې دوی په تورخم کې د ستونزو د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي او وفاقي حکومت نه هلته د کسٹم محصولات او ایمیګریشن عملې د زیاتولو غوښتنه کړې. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د لاندې د هر تن اسناد کتلې شي او د کورونا د مخنیوي لپاره د ډرایورانو او مسافرو طبي معاینه هم کیږي او په دې باندې وخت لګي نو ځکه ورسره بیروبار جوړ شي او ټرافیکي ستونزې ورسره راولاړ شي. خو د دې ټولو ستونزو هواري لپاره هلته یو جدید ټرمینل جوړیږي او د هغې د تعمیر نه پس به د ګاډو او پیاده مسافرو لارې جدا شي او مشکلات به رقم شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.